با همکارم اجمل ان باشند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیره زیاته مننه له ارزو غیاسي او له قدرمن میلمه څخه. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام لرو، خو پیل له خبرونو کوو. دا ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. د ترکیې څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي، او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي، د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. خلیل رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دی، او د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراضه دي. رحمانی چی په ملا حسن اخون مشهور دی، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر لنشتي کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې، ویل ملا عبدالرزاق اخون او ملا عبدالقیوم زاکر په ګډون ډیر طالب مشان د ملا عمر د روشکلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی. د ملا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني ویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي، نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په شکمش، درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي.
د وای موږ
د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمایزو اورګانونو خپلواکي ادارې ته خپل وړاندیزونه استولې. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي، سو موږ دلته پر راتلونکي کې کومه ناوړه پیښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولی همدار ازول چې له درې ورځو را په دیخوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورت کې چې پرون خپور شو، همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږ دي تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورت کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی. د سیګار د رپورت له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه، یعنی په 1550 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی. لاسادې راډیونه خبر ناوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشان وغوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون ویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار ای کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
د وای د دې کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهدات څخه هم درس داد هغه شمنو لړل څخه دی چې موږ له نړیوال ټولنې سره کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي ویل چې د کمیسیون په بیطرفۍ سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوال ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو
روسیا غواړي استریس او توغندوی هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنوی ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوزي سلاکار ولادیمیر کوژین ویل د هوایی دفاع استریس او توغندی به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نه ویشي، ځکه چې د پوینه قرارداد ډیره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسی چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیز بیرته لرې کړ. و چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي، روسیا هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د استریس او توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوي خلکو ډیموکراټیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لزګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دي. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر له مخې که دا مسله محکمې ته راجی شي نوموړی تر څلیرویشت کلونو پورې په بند محکومېدای شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغې کېږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګاز پر یو پخوانی سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویل چې د شپږ ویشتو افرادو او موسسونو مې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه مولا ازادې راډیو نو اوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات را برسېره شوي. په دې اړه په ریپورټ سروي راوړئ چې د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي دي او دا یې د سولې د کوربه هیواد یوه پلمه بللې. د ازادۍ راډیو داسې رپورټونه موندلې چې ښایي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق 200 کسان په میدان وردګو کې وسلوال کړي دي او دغه کسان د خلکو په زورولو هم تورن دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس ورشي. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. له دې اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخون پرده پورته کړه. له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې نوموړي یادونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. احمد تکل د موضوع تفصیل دروري.
د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه. خغلی رحمانی له آزادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحمانی چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
ملا محمد رسول الله خوږی غواړي چې په خپل غواړم او ذاکر صاحب چې جګینو یو سرکړه مجھے دی اور سره نور هغه مرګری چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق واړی اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتن کسبی خو قلبا دوی دا واړی چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د شي معلومات چاته نه و چې په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو پلاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوی وي هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرکزی شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولي او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نو موري وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
بلخوا د سولې علي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال وایي چې کسام د طالبانو مشر ډیر پوخا مړ شوی خو د زیاتوي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې ازادي راډیو ته د طالبانو پولیکو کې د ملا عمر د ځایناستي پر سر د اختلافونو د رابرسري کېدو تازه خبرونه هم رسیدلي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دورسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاالله لودین ازادۍ رادیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر لمړینې سره چې د په وینا د څه باندې دوه کاله مخکې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او طالبانو د خوانه هغه نو په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغسې په جوړ شوي وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغه ورځ ترا وسته د مرګ اعلان وکړو. نو فرضاً موږ ویل شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر ضرور لرونکی یا مؤثر نښکاري.
د سولې علي شورا مخکې ویلي و چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د علي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کیږي، دلته به تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغه سي یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوې او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیان منولای شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
د هلمند ولایتي شورا وایي ک چیرې نوزاد ولسوالي زر تر زره د طالبانو څخه ونني ول شي او شمیر نورې غونډې ولسوالي به هم د طالبانو په لاس ورشي. په دې اړه له هلمند څخه د ایلیا استای ریپورت اورو.
که ته هم د نوزاد ولسوالي د سکوت پاره د هلمند امنیه کومندنې او دولت مقام پر رسمي ډول خبرونه وکړ، خو جنې سرچینې وایي یا د ولسوالي 13 ورځ 2 بجې په کلی ډول د طالبانو په لاس ورغله ده. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي امنیتي ځواکونه تر سخت جګړې وروسته 13 ورځې نه وخت د نوزاد ولسوالي څخه وتلي او ټول سیمه طالبان ته پریشي. دولتي شورا مرستيالي عبدالله علیزی او دغه شورا غړی مجید اخونزاده وای ولسوالی د امنیتی ځواکونو د نامو غیلا عمله طالبان په لاس ورغلی ده. دوی دواړو غړو ته د درنو تلفات یادونه هم وکړ خو دقیق شمیره ونه ویل.
نو زه په مکمل ډول نیولې د مهماتو ارڅ شان چې دی هغه ټول وړي د ځان سره وسم دغه په لاس کې د ولسوالی وس غواړي هغه چې دوی غواړي دلته عملیاتو کې هغه را لکه مساکلاک سره ځای پر ځای سو وس مساکلاک جکای او سنگین تر تعدید لاندې د
هغه ولسوالی چې د جنوزات سره همسایتوب لګي هغه ولسوالی په غټ تشویش کې دي او مخالفین هم غغلي دغه ولسوالی مساکلات غغلي دي غواړي چې مساکلات باندې عمل وکړي او مساکلات هم سکوت کړي.
ول کېږي طالبانو د نوزاد ولسوالی پر مرکز چې د تیر څو میاشتو راځي د مسلې په حال کې و د تیر څو ورځو راځي سخت دلیز بریدونه وکړي چې لامل یې واځي 13 ورځ ول سفغان سرتیری چې و د ملي اردو او نه نور د ملي پولیس سرتیری دي وجل سوي دي. نوزاد د مساکله ولسوالی سره ګډه پوله لري او ول کېږي تر نوزاد وروسته ګنشمیر وسلوالو په مساکله کې سخت بریدونه ته ضرورت کړی او غواړي د دې ولسوالی مرکز هم چې د میاشتو راځي د مسلې په حال کې ونیسي. د پولیسو به سرچینې د نوم نشودلو په شرط د مساکله ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ځدې لرټول طالبانو د ولسوالۍ د مرکز په 500 متری کې د ولسوالۍ پر ودانۍ اجازه پیل کړې دي. کچیر مرس ورونه رسیږي د ولسوالۍ هم سکوت کوي. خو په هلمند کې د ملي اردو 215 میوان کول اردو مطبوعاتي دفتر د نوزاد د سکوت خبر ردوي او هلته د څور زوروان جنگون لامل د طالبانو د دریو کمانډانانو په شمول د یو 115 ولسوالۍ د وجل کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر د سناتور هاشم الکوزی او د ولایتي شورا خبري چې د دې ولسوالۍ د سکوت پړې کړې و رات کړې ویل په نوزاد کې اوس هم جنگ روان دی. طالبان خپل لور ته د وشت تلپات پړ څنګه دی ویل. خو کاریسو په احمدی وای ولسوالۍ نه ولې د افغان پوز نه د رښتنه سره تیرې وجلی او ګنشمیر وسلې وسایل هم پلاس ورغلي دي. دغه خبري تر اوسه د دولتي رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه هم رد شوی دي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ له آزادې رادیو ناوړې وسم راځو د افغانستان د ملي موزیم څخه یو خبر ته. د دې موزیم چارواکي وایي په دې ورستیو کې د آثار لودین کې زیات شوی. د دې ادارې مرسیال یحیی محب زاده آزادې رادیو ته ویل اوس مال په دې موزیم کې څه باندې لسر تاریخي آثار موجود دي. خان محمد سیندې په اړه ریپورت لري.
سره لدې چې د هیواد په ورستیو شاوخوا سلويخت کلنو پر لپسې جنگونو کې د هیواد په زورګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوي او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قچاق شوي. خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه موزیم په 1915 او 1915 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کنوانسیونونو د لاسلیک کولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا 10,000 ورک او بهر ته قچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مونږ د پنجشنبه په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینهوالو سره یې وغږیږو. په دې ورځ د یعقوت شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ده وویل:
مونږ نن موزیم ننداره کړ، ښه کار پکې شوی. ډیر خوشحاله یم چې د هیواد ډیر ارزښتناک تاریخي آثار اوس هم په موزیم کې شته او بهر ته قچق شوي نه دي. د دې ساتنه ضروري ده ځکه چې دا آثار راتلونکي نسل ته د هیواد لرغونی فرهنګ ورپیژني.
همدارنګه یوه کورنۍ چې د هرات له ولایته کابل ته راغلې وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یوه غړې شبانه نومېده. دا مې وپوښتله چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي.
ډېر د لیدو وړ او په زړه پورې آثار مو ولیدل، خصوصا د حامد کرزي د لاس ټلیفون او همدارنګه داسې نور تاریخي آثار. دا آثار موږ ته ښیي چې افغانستان پخوا څنګه فرهنګ درلوده او اوس څنګه فرهنګ لري. موږ کولی شو له دې آثارو خپل تاریخ پیدا کړو.
د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نه شول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد د لرغون پیژندنې انسټیټیوت په 1922 او 1925 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار یې ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1980 او 1995 میلادي کال پورې 10,000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړي. اوس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي سنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هر ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نوراغا نوری چې په ملي موزیم کې نندارچانو ته د تاریخي آثارو د ورپیژندلو دنده لري، آزادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځایه زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنگونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قچاق شول. ده وویل: یاد موزیم په 2004 میلادي کال کې ورغول شو او دروازې د مینهوالو پر مخ خلاصې شوې. ښاغلي نوري یو شمېر آثار داسې راوپیژندل:
ما یک ډیجیټل ډیټابیس پېنمې آثار د 2010 شروع کړم. فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ماست.
مونږ د دې لپاره په 2010 میلادي کال کې یو ډیجیټل ډیټابیس پیل کړ. تر اوسه شاوخوا 90% آثار په ډیټابیس کې شامل شوي چې د یو اثر تاریخ، د کیندنې ځای او داسې نورې ځانګړتیاوې پکې تشریح شوي دي او دا د ملي موزیم د بیا ژوندي کولو غوره لار ده.
همدارنګه د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانیانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و. د ملي موزیم چارواکو دا هم وویل چې د ورکو او بهر ته د قچاق شوو آثارو د بیا موندلو او بیرته ستنولو لپاره له یونسکو او انټرپول یا نړیوالو پولیسو سره اړیکې ټینګې شوې دي. دې ارګانونو په ورستیو کلونو کې د هیواد ګڼ شمېر تاریخي آثار په ځینو هیوادونو کې نیولي او افغان حکومت ته ستانه کړي دي. د ملي موزیم مرستیال یحیا محبزاده آزادی راډیو ته وویل:
بگویم بس ها کارهای بزرگ هم پیش روی ماست که
ډیر مهم کارونه ترسره شوي او ځینې مهم کارونه مو په مخ کې دي. زما غوښتنه له خپلو خلکو دا ده چې هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې خپل تاریخي ارزښتناک آثار دې پر نورو وپلوري. د دې آثارو ساتل د ټولو هیوادوالو ملي دنده ده.
کارپوهان وایي که د هیواد ملي موزیم مناسب او کافي ځای ولري، نه یوازې دا چې کورني مینهوال به زیات شي، بلکې بهرنیان به لیدو ته لیوال او دولت ته به یوه ښه عایداتي بنبه وګرځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ملي موزیم پراختیا او معیاري کولو ته یې پلانونه ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو، هغه دا دی چې د آزادۍ راډیو داسې شواهد موندلي چې ښایي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق اووه سوه کسان په میدان وردګو کې مسلح کړي چې دغه کسان خلک ځوروي او د ماشومان او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښودلی چې له دې کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر دا موضوع رد کړي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونې دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړي دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسویې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمون اداري امر پرون نه وړم ورځ د شهره کې سب سیمه تتللې او خپل د موټر پنچري نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوه کسانو چې ناپیژند هم دي زموږ اداري مدیر وهلې دي. وهل خو خیر دا مترنن ورځ نه و اوریدلی چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي. کله چې دغه وخت ځان پټ کړی په کلشنکوف پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ماته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر پوسټو د وسلوال مخالفانو تر حمله وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسان په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوال کسانو شمیر وسو یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 د کورونی چار وزارت په چوکاټ کې د سیمایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځنګړو ځواکونو په وسلو سمبال دي. دغه کسانو مشرې د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازادې رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولي دي. په دای مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دو کسانو د څلیرویش کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامو یو کس کوي. ان یو سړی چې له دوی سره اسیر و شکنجه شوی سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد پسیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو باج اخیستلو او د هغوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې هزاره توکم یې هم اتایدوي. د بیسودو د بازار یو دکاندار وایي د خپل سترګو لیدلې چې دغه کسان ان له خپل خلکو سره چې هزاره ګاندي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک زورول زه هلته وم ډېر خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي خو بله یې هزاره ګاندي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو یو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او دوی مشوره سره ده. دوی خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټول دوربیندار سلا ورسره وي. موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري موږ سپینګیري لس کسه وولو اته کسه دی. موږ نور بوتله مالونه دی. موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورونه بې کوره کړو. که دوی سره پاسو که وسوځله او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ییزو پولیسو د طالبانو تر حمله وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مسله کړي او د هغوی تر څنګ به ودرې. ودریشي خو اوس د اجرایي ریاست دغه مقام مطبوعاتي دفتر د تورونه ناسمبولي د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسول ناظر حسین صادقي ازادي رجو ته په اړه ویل
یک توتیا بر علیه جناب استاد محقق هستن و ای کزای
که دا استاد محقق پر وړاندې او تور دي هغه کسان چې دا خبري کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي غواړي ملي اواله تزیان ورسوي دا خبره زړه داوم خاغلی محقق ویلو چې د غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي
حق سرچینه چې د محقق لخوا د غیر مسول کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي رډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو لمخې د ولسی جرګې غړی غلام حسین ناصری ل زیات مدیره په دی خو په میدان وردګو کې د غیر مسول وسلوالو په مسله کولو او خو ته د تنخواه په ورکولو لګیا دی
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو د سهار اته بجو ته وبخی لستیمو بجو ته یوار بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د ملي موزیم چارواکي په دې ورستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکو زیات شوې دي د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی د تخار سرپرست والی خبرداري ورکوي چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونکړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره په میلیاردونو ډالر لګیدلی خو لا هم د هیواد د تریاکو ستر تولیدونکی دی روسیه غواړي د اس 300 توغندوی هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي ترکی سنانوالانو د اپوزیسون د یو کورت پلوی ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو ګرجستان او د لویدیځ اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړي او متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړل دوستانو اوس هم مخکې لدی چې ځوان فکر درته وړاندې کو د سیمې او نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو او غدا دی چې روسی ویل دی د انډونیزیا د هغې هوایی الوتکې په تړاو به پریکړه ویټو کې چې څه موده مخکې په اوکراین کې نسکوره شول البته دا الوتکه تیر کال په اوکراین کې نسکوره شوې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غواړي چې د دې الوتکې نسکورونکي محکمې ته راځي چې خو روسي غواښ کړی دی چې دا ډول پریکړه به ویټو کړي د فرشتي جلال زئی رپورټ اورو ورپسې ځوان فکر لري ادمه باسي
د ماليزیا د هوایی چلند د مسافر وړونکو الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راغورځول شوې وه په الوتکه کې لږ تر لږه 298 تنه سپاره چې ټول په پیښه کې ووژل شول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په طرح کې د دې پیښې د څیړنې د ځانګړي محکمې ته جوړېدو غوښتنه شوې وه څو هغه کسان محاکمه کړي چې د ماليزیا د هوایی چلند د الوتکه په راکټ وشتې ده د امنیت شورا یو لږ غوړو هیوادونو پرون د دې پریکړې لیک په ملاتړ رای ورکړه د پریکړې لیک متن د ماليزیا د حکومت لخوا جوړ شوی وو د امنیت شورا درې غوړو هیوادونو چین انګولا او ونزویلا په پرونی راګيري کې لګډونه ډډه وکړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسي استازي ویتالي چورکین پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل
بویم надеяться что расследование разберётся и в этом и
или защита как бы حقیقت څرګند کړو هغه کسان چې د الوتکې وشتي او هغه کسان چې د الوتکې د جګړې سیمې ته راهنمایي کړې و مجازات شي د پریکړلیک په طرح کې پر ټولو هیوادونو ځخ سوي چې دغه پیښې په اړه ځانګړو تحقیقات سره مرسته وکړي او کچېری همکاري نه کوي بندیزونه به ور باندې ولګيږي دا کولالم پوریو شمیر وسیدونکو روسیا وغندل چې په امنیت شورا کې دغه پریکړلیک طرح وي ټوکړه دا کولالمپور یو وسیدونکو ادم ازودین محمد نور وای
as a superpower of the world you should realize as to you should have
respect روسیا باید د نړۍ د وستر قدرت په صفت په دې باندې پوسی چې د دې مسؤلیت لري چې حقیقت پیدا کړي تاسو کله داسې خبرې مخنیوي کوي چې هغه ستاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري نو دا څرګندوي چې تاسو یو څل لري چې غواړي هغه پټ کړی دا کولالمپور یو بل اوسیدونکو
We want justice for especially for all
the موږ د ام ایچ اولس الوتکی د ټولو قربانیان لپاره عدالت غواړو په ځنګړ ډول د قربانیانو کورنۍ باید پوسی چې د دې پېښې مسؤلیت چا درلود.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د ځوان فکر په پروګرام کې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلاف خبرې کوو. آیا دغه اختلافات خو به پر عادي ژوند تاثیر نه لري؟ زه صادق رښتینی یم او د پروګرام مېلمانه مو په کندهار کې د نوی ساحوي دفتر مسؤول عبدالسمیع غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیدا محمد اقبال دي. تاسو ته په شرح غلاس غیرتمل صاحب په پیل کې تاسو راته وایس د کوم هدف په خاطر هر کال د ټولنیزو رسنیو د ونی په نوم یو ونی لمانځي او معمولا په دغه ونی کې تاسو کوم پروګرامونه لري؟
تاسو وګورئ ټولنیزو رسنیو په ټوله دنیا کې مثبت رول لوبولی دی. په افغانستان کې هم دغه رول باندې که بحث وسی د بحث وړ دی او مثبت رول یې لرلی دی. ګڼ شمېر د رسنیو د برخې کارپوهان او په دغه برخه کې د رسنیو د برخه کارکونکي چې دنیا ته یو مجازي دنیا وایي، خدا دنیا باید د یو مجازي دنیا و نه بلل سي، بلکې د افکار او کلتورونو د تبادلې و نړۍ او د ذهنونو د تبادلې و نړۍ نومر ته یاد سي، چې په دغه برخه کې ډېر ستر کار کړی دی. په افغانستان کې اکثره خلک اکثره افراد پاسادو د زورواکو د شتون څخه خورا سخت په تکلیف کې او سخت سر ټکی. خوشبختانه ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول فیسبوک په دغه برخه کې ډیر ستر رول لوبولی دی. د فاسدینو سره مبارزه کړې ده. فیسبوک کارکونکو د زورواکو په وړاندې عکس العمل شوډلې دي، چې د عکس العمل تر ډیره حد پورې هم زورواکي کنټرول کړي دي، هم فاسدین کنټرول کړي دي. نو د نوې ادارې وپتیل چې په دغه برخه کې تقریبا د نن څخه درې څلور کاله مخکې په 1991 کال کې چې دغه څلرم غونډه وپتیل چې یو اونۍ پیشنهاد کې ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې شمیر نهادونه ته په نړیوال کچه شمیر نهادونه ته چې دغه اونۍ په نړیوالو کلیزو په یو شمیر ملي او بینلي ورځو کې هم وشماري او دغه اونۍ راوړي. دا پیشنهاد د نېری او نړیوالو ملګرو ملتونو یو شمیر نهادونه ته کړی. نو دا چې د ټولنیزو رسنیو تاثیر هم په افغانستان کې ستا هم په نړیواله کچه ستا، او افغانانو دا درکړی دي، ځوانانو دا درکړی دي، پر سم کارونې ته هم اړتیا ده. د سم کارونې د پاره دغه سونی او دغه شارونو ته اړتیا و چې باید وسی او ځوانان په پوس. خوشبختانه موږ هم په کندهار کې د لسګونو ځوانانو پښتون کې چنارینه او شذینه ته دغه شعار لاندې په فیسبوک هم یو کمپاین فایل کې او د دې ترڅنګ په دغه اونۍ منزل هم فایل کړل. په دې هیله ارزوي چې دغه شعار ته په بشپړ توګه عملی کار هم وسی، چې په فیسبوک یا په ټولنیزو رسنیو کې د نظر اختلاف په دې معنا نه دی خدای نه کړدا چې د دشمنی تر بریده افراد سره ورسیږي.
سالی صاحب، مخکې تر دې چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافات خبري وکړو، اول دا وایس چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي د دوو او درو کلونو مخکې حالت سره چې ډیر خلک هغه وخت نوی دغه رسنیو ته راتلل څنګه پرتل کوي؟
په مجموع کې د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل سوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندۍ انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت او چترسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته. پر ځای باندې دی چې موږ د بل سره نظر شریک کوو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې د رسوب د انفجار یو را داس رسیږي. چې کله توپک پلاس پنځه راځي، هغه خپل ټول خروش په هغه دم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاجو. موږ که اوسنۍ حالت د یو کال یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغییر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټي. هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه کوله، نن پوسوي دي چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کړم. د فیسبوک یو ګټه دا سوي ده چې مخکې غیرتمل صاحب ویل چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدل دي چې د خلکو حقيقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقيقي ژوند کې ډېر ناپېژانده کسان سره خپل کړی دي. ځکه په بازار کې روان یم، ډیر وخت یو څوک ماته لاس پورته کې موټر راته ودرې پیژنه مې نه، مګر وروسته په فیسبوک کې راته وایي چې پلانګي ځکه مې ولیدلې. د خپل د ژوند د تړاو یو ډیر مهم اصل دی، او د خپلوي د نږدېکت یو ډیر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسط ګور سره رسیږي. د خلکو په ځانو کې یو فکری سعود رامنځته شوی دی. خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک کې هغه سي اخلاقیات چې مخکې مد نظر نه نیول کېدل، نن سبا ډیر ځوانان هغه متوجي سوي دي چې په عادي ژوند کې لکه څنګه چې سلام او علیک سره مهم دی فیسبوک کې دغه رقم ژوند سره وکړو افغانان متاسفانه چې په ډیرو مواردو کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه لکه څنګه چې شای هغه رقم سالم استفاده نه کوي دنیا کې هر شی رامنځته کیږي د دنیا خلک هغه مثبت ټکي په نظر کې نیسي متاسفانه چې کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل شو له پیله څخه خلکو داسې استنباط کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جیلی آی ډی جوړ کړم یو بل سره سپک کوش کنځل ورته وکړو امانن خلک په دې نتیجه ته رسیدلی دي چې موږ باید د فاسدینو د زورواکو د زرواکو په وړاندې مبارزه وکړو همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي هغه کسوم ډېر مخفي ډېر پټ وي په ډېر لنډ وخت کې هغه فیسبوک ته راسي برملاسي او دغه مشکل حل وسي موږ په کندهار کې تاسو وینئ چې ډېر مشکلات فیسبوک لارې حل کړي دي مخکې یو ډېر قید دا و چې کله به یو لیکوال البته نوي لیکوال یو لیکنه کول هغه به د سایت یو مسول ته زاري کول چې ما لیکنه را خبره کړه اوس د سایت خلک زاري کوي لیکوال ته چې هغه څون کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راکړه ځکه نه کولای چې فیسبوک ته لیکنه خبره کړي هم زمانه 15 کسانو ګور کچې د ملګری 15 ګور پر اوسېږي دغه ځینې قیودات ګور ما کړل دغه ځینې توبک د تکبر چې به خلکو کوي ځوان لیکوال لیکنه به ګور نشریدل فیسبوک دغه قیودات ډېر پر ګور ما کړل د ځوانانو په فکر کې تغیر راغلی دی دوی پوسیبل دي چې فیسبوک به سره کوم استعمال کړي او صرف ساده بنې ځینې کسان به چې اوس هم د فکر کې چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه آی ډی جوړ کړم خپل حریف ته ګورش کنځل وکړم اما دغه د فکری اختلاف پاره چې وروسته بحث زپر وکړم هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډېره پرې ممانعت پکې سوی دی نسبت تیر دو میاشتو درې میاشتو او درو کالو ته
ډېره مننه اقبال صاحب تاسو د یو خبريال په توګه هر ورځ ټولنیز رسنۍ کاروي ټولنیز رسنۍ د ټولیزو یا مروجو رسنیو سره څنګه پرتله کوي
ټولنیز رسنۍ خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډیر ورسته وخت اما کله چې پیښه مستقیمه ټولنیز رسنۍ مو په څو ثانیو کې خبري یو دغه شبیلګه ده او بل دا چې په ډیر لاند وخت څنګه دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپل واکه مثلا کله چې موږ رادیو تلویزیون یا بل څاور ته موږ خپل نظر نسل کولای دغه تاغه رسنۍ ته کېدلی شي فیسبوک لري یو نظر ورکو خو هغه عمر ارزښمن نه وي لکه څنګه چې د فیسبوک لري د ټولنیز رسنۍ لري دا څه کیږي په عمومي ډول یو بل څه هم څه چې په ټولنیز رسنۍ کې موږ د ټولنې د هغه اشخاص وړ چې هغه فساد رامنځته کوي هغه چې په ټولنه کې مستند رامنځته شي وي موږ هغه د په هغه باندې نقد ډېر پرنس کولای اما په ټولنیز رسنۍ کې د زمينه زمرته لپاره مساعده دي چې موږ په ډېر لږ وخت کې او په ډېر شډول څنګه چې موږ لږ غواړي په هغه ډول نقد وکړو او موږ هغه غوته د حل لار وشوي چې په دغه لار څخه موږ کولای شو چې ستونزه حل کړی شي
غیرتمل صاحب ټولنیز رسنۍ اوس د اغیزناکو رسنۍ په توګه استعمالیږي یو مشهور خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودي آیا تاسو داسې یو مثال وایلی شئ چې په افغانستان کې هم د ټولنیزو رسنیو کارونکو کمپاینونه کړي وي او هغه کومه نتیجه ورکړې وي
دقیقا هیڅ وخت زما باور دا دی چې نه یوازې په عربي مملکې بلکې په یو شمېر معتبرو پرمختللو هیوادونو کې پر یو شمېر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک له لارې خلک راغونډ شوي دي هم افراد راغونډ شوي دي د ښارونو په ساتنه په ملي او بین المللي کچه چې هغه ډېر تاثیر گذار هم تمام شوي دي افغانستان هم د دغه سي فعالیتونو څخه به برخې نه دی په دسي جمعي ډول باندې زیشه مثال تیر ټاکنی یادولای سم سالې صاحب محترم شاهد دی چې د کندهار خبريالان هم حاله سره یو ځای کیږي په رئیس جمهوریت په دواړو دورو انتخابات کې او کله چې بیا د دفتر له لوري بیلابیل ساحو ته استول کیږي ټول معلومات پر فیسبوک باندې هغه څوک درغلي کوي که څوک سم روان د ټول سایتونو معلومات هم حاله پر فیسبوک یو بل سره شریکي او د دې ترڅنګ ځینې مهمې پیښې او مهم پرمختګونه د ټاکنو اړوند فیسبوک ته پورته کوي چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شذنه راوځي امنیت او اوضاع سم ده په جمع ډول باندې خلک د خلکو هجوم دون پر ځایونو باندې ډیریج د رای د هی پر مراکز باندې ډیریج چې بيخي وغو 200 او 300 نور بالا بوت وخت غوښتي چې د خپل د فیسبوک ټولنیز رسنیو رسالاتو په اصلاح دند او مهمواله او تاثیر او چې خلک او د خبر سره د خبريالانو د فیسبوک ته استعمال کوونکو تاثیر او چې خلک دې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرام آرامي د تاسو کولای شي سایتونو ته ولاړ شي اول تخپل رائے وکړوي ترڅو خپل خوشی کاندید انتخاب کړي خوشبختانه یو شمیر ستونزې یو شمیر زورواکانو یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکنو کې غوښتل چې درغلي وکړي د همدغه فیسبوک له لارې د ځینو ویډیوګانو د ځینو تصویرونو له لارې د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې هغه افشا سوله چې خپله د دغه فعالیتونو د دغه فساد مخه په ټاکنو کې ونیول څه تر ډېره حده پورې خو که په لوی سر کې په بیخي پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نه سم ویلی چې څه وي مې په دغه برخه کې خو د ټولنیزو رسنیو تاثیر نه یوازې د ټاکنو په برخه کې بلکې په نورو فعالیتونو کې هم دا اوس هم چې ما او تا سره بحث کوو یو شمیر مدني فعالیتونه دي چې د کندهار ځوانان یې د همدغه فیسبوک له لارې پورته کوي د روژې په میاشت کې یو شمیر ځوانان سره راغونډېږي پر فیسبوک باندې اعلان کوي او د ځینو شتمنو په خپلو مابینځونو کې ځینې پیسې سره راجمع کوي د غریبو کورنیو دپاره خوراکي توکي رااخلي د غریبو کورنیو دپاره جامې رانیسي چې دا خپله یو مدني فعالیت دی د ټولنیزو رسنیو په مټ باندې کوي او ډېر تاثیر ګذار هم دی حتی د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې د بهر څخه یو شمیر افغانان چې کله دغسې یو حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمیر نورو ولایتونو کې یو غمیزه رامنځته سوې ده یا په اصطلاح یو غریبه کورنۍ پیدا سوې ده دغه بهر څخه مرسته ورسره کیږي او د بهر څخه کومک ورسره کیږي مثلا دا اوس چې موږ تاسو بحث سره کوو په هندستان کې ځوان مریض پروت دی چې ویني ته اړتیا لري ځوانان راولاړیږي دغه په اړه پوسټ کوي هلته مشران و یو شمیر افراد و چې دغه مریضانو سره په خپله په هندستان کې کومک وکړي د پیسو کومک ورسره وکړي مادي کومک ورسره وکړي د ویني لپاره خلک ورته پیدا کړي دا خپله د ټولنیزو رسنیو برکت بولم د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه بولم مثبت فعالیتونه بولم حضورت نور هم ستغه فعالیتونه چې فیسبوک لکه څنګه چې سالي صاحب ویل لازمه ده افغانان باید دغه چې ضرورت لري هغه چې د فیسبوک هدف دی د ټولنیزو رسنیو هدف دی هغه چې باید وکارول شي
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډېری کارونکي د فیسبوک اخلاقی اصول نه مراتوي په دې برخه کې نه خپل مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کارونکي پوکي چې د فیسبوک اخلاقی اصول چی شته
فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته زما زچ کلک سار په کوڅه کې راتیری ژم د کوڅې دکاندارانو ټلیفون مخته نیولې او فیسبوک کاری په غوږی باندې زړه ډېر هدا خبرم یا د شپږم سیم متعلمین یا د راتم سیم په پری مکتب ویلې یعنی هیڅ داسې محدودیت نشته پر هغه چې اکلن باید 12 پاس یا په اصطلاح د کی کاند نظر خوونی یعنی په افغانستان کې هر فرد کولای شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاري فیسبوک جوړ کی ټوئیټر جوړ کی ایمیل جوړونه جوړ کی په اصطلاح دا مسائل کولای شي خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل هدف لري مخکې موږ د ټولنیزو رسنیو د ارزښت لپاره شینګونه لري یو شمیر معتبر ځوانان د نظر خوندان د مکتب متعلمین شزنه و نارینه د دې په ارزښت باندې په هولې دی اته د فیسبوک استعمال مورته شوولې د فیسبوک جوړونه مورته شوولې ده په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالم استفاده مورته شوولې ده نن چې موږ سره بحث کوم زموږ لوري تقریبا لسګونه ځوانانو ته چې نارینه او شزنه پکې شي کېوه د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وژغېدل د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وژغېدل د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وژغېدل او دا مورته چې کله تاسو زی په دغه برخه کې په پوسټونه کوي او دغه سالم استعمال لپاره به خلک را دعوتوي چې دا خپل تاثیر گذار دی تر ډیره حد پورې قرار قرار وخت اړتیا ستاسو چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد باندې نیسي او د فیسبوک مخ به د مثبت مسایل مخ نیسي پر مخ باندې د فیسبوک خبرېږي مثبت مسایل او د یو شمیر توهینونو سپکو سپورو مخ هم په تدریجي ډول باندې ولکېږي تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډیر پوسټ د فیسبوک اصلي ارزښت چي او د فیسبوک اصلي ادب چې شری د ټولنیزو رسنی اصلي ادب چې شری چې موږ کارو وخت اړتیا ستا
سالي سپتاسي د یو مدني فعال په توګه ټولنیزو رسنی څونه د اهمیت وړ بولی او څونه غزناکه بولی
ګوري مخکې دغه د عربي هوادونو د انقلابونو خبره وسوله ک موږ ترکیه پریږد خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو د مصر څلويش کلن دیکتاتور نظام چې د حسنی مبارک نظام هغه یوازنې لامل هم د فیسبوک چې په فیسبوک ځوانو کړیو لسونه سره یو کله نه دولت په خبر وو او نه دوی ډیر تاوان وکړي هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ ورس چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی د محمود مرسی هغه د ولست لپاره قابل د منول نو یو د افغانستان د سیاسي نو نظریات چې د اخوان مسلمانو د مصر په وړاندې په اړه باندې ورکیه اما یو هغه نظریات چې خپل د مصر خلک یې وړاندې کوي د مصر خلک ویش خلک دي دغه د پاره محمود مرسی قابل د منلو نو د فیسبوک د لارې ګور لا سونه سره وکړه د ګروپونه سره جوړ کړل سیاسي طرحې ګور را منځته کړل هغه نظام یې ګور لمنځه یو وس دغه د پاره ګور یو شنه نظام سره یو دیموکراسي نظام دی ورګور انتخابات وسله کوم سره چې ګور واکټ ورسې دي په افغانستان کې هم
یوه مهمه خبر دا ده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخکې مطرح سوله، یوازې په فیسبوک کې نه، په هر برخه کې اختلاف نظر د دشمنی معنا نه لري. هغه د لوی عدم تشدد ګاندیجی خبره ده، وایي که اختلاف نظر دشمنی وای نو په دنیا کې به تر ټولو لو دشمن زما خپله ماینه وای، ځکه دی د خپلې ماینې سره ډېر اختلاف نظر. هغه د ګوره سیاست دی نه پرېښوي، مګر د ګوره دا کار کوي. نه یوازې فیسبوک کې چې اختلاف نظر، د افغانانو مشکل دا دی چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپلې سویې او د خپل وزن مطابق ګوره کوم بحث مطرح کوي. د افغانستان د خلکو مشکل دا دی چې کوم ذهنی خاکنه لرو. په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده. هغه کسان چې سیاسي طرحه نه لري بیا نو یا سیمه ییز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات رامخته کوي، ځوانان ګور تر قرباني. اما په دغه اړخ کې هغه کسان چې سیاسي خاکه او ټولنیز خاکه په ذهن کې نه لري هغه سوژه ځان سره ګور نه لري چې ګوره څنګه فیسبوک کې وړاندې کوم، بیا نو یا شکنځل ګوره کوي او یا یو شی ګور نه شي زغملای. اما د غیر احمد صاحب خبرې په تایید باندې چې وخت ګوره اړتیا سته. د فیسبوک اړتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان باندې ده. زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چا ته باید فیسبوک ورکو. فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی. ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصوي معلومات ګوره ترلاسه کوي، په سیاسي اړخ کې، په مذهبي اړخ کې، په ټولنیز اړخ کې، په ادبي اړخ کې. یعنی یو سړی نشي کولای چې وځه فیسبوک کاروم، زه یوازې فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم. که ته نه کارې ستا مخ ته راځي هغه شی. یو اساسي ټکی دا دی چې موږ په تیرو دورو کې دا شی نه درلودی چې یو ولسمشر دی چې یو کار کېږي هم زمانه دغه جزئیات و خپلو ولسونو ته ګوره وړاندې کړي. تاسو د اشرف غني پاڼې ته ورسئ، دقیقه پر دقیقه ګوره هغه ابجکټیږي. هر څه چې ګوره په افغانستان کې کېږي هغه د خپل ولس مخ ته ګوره وړاندې کوي، د اکسو سره مستند چې دغه کارونه ګوره موږ وکړله. مګر په تېر وخت کې چا ګوره دا فکر نه کوي چې داسې کار یوسي. ته د ولسمشر پاڼې ته ورسه، خلک شکنځله هم ورته کوي، بعد هم ورته وایي. اما هغه ګوره دغه د زغم قوت هم په ځان کې ګوره زیاتې ګوره خلکو تور بخشي. همدغه یو لامل دی چې اختلاف د نظر به قرار قرار موږ لمنځه وړو. اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک او د ټویټر په مجموع کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګوره فکر کوي. کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي؟ په انتخاباتو کې هیڅ چا د کمپاین لپاره ګوره دونه کار نه کړی، د اما پوهاوي لپاره چا ګوره دونه کار نه کړی. که ځوانان چې په فیسبوک کې ګوره وکړي، که څوم کله چې کمپاین بندېدی خاصه په ایران کې په رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین غیر قانوني ګوره اعلان شو، اما هغوی پرېکړه وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی. په لهذا هغه څوک چې د کمپاین دوره کله ختمیږي په فیسبوک کې بیا هم ګوري اجازه لري چې خپل کمپاین ګوره وکړي. یعنی غیر قانوني کار نه دی. د فیسبوک یو ګټه ګوره دا ده، په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګوره مخکښ دی.
یعنی تاسو اوس د دې سره موافق یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیزې رسنۍ په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنۍ رامنځته شوي؟
فیصدی مخ پر وړې دوه د خوشل فیصد دا خبره قابل د تطبیق نه ده. موږ په افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نوم ځنی کسان لرو هغه په فیسبوک شکنځل کوي. هغه مخ شي فیسبوک ګوره لایکي چې هغه یو بل چاته ګوره ته وین پکښ کیسه وي. دا فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسپل لکه په دغه عادي ژوند کې ستاسو سلام درچوم په فیسبوک بیا ګوره لایک دی. زه چې په فیسبوک تاته ته مات پاجو ګوره سلام چې ته وایم وعلیکم سلام. کله فیسبوک تاسو سوال کوم کته ماته جواب را نه کړه دا منه چې په عادي ژوند کتاب ما سلام ته ګوره جواب رانه کوي. یعنی دا یو تشبیهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې. زموږ د پاره مهمه دا ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو. که څوک ماته شکنځل کوي ما په خپل شخص دا کار کړی دی، غوته ویل دي چې دا خو یې لار نه ده. که زما دغه پوسټ غلط دی نو ته ماته شکنځل ولیکه. شکنځل نه حل لار ده. باور وکړه چې هغه زما سره ګوره قناعت کړی دی او دې نتیجې ته موږ سره رسیدلی یو چې هغه ځوانان ګوره عادي سوي دي، زغم یې ګوره کړی دی او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړي، لسونه ګوره راپورته کړي.
ډیره مننه اقبال صاحب. معمولا د ټولنیز رسنی د ژورنالیستان لپاره د سوژو په ترلاسه کولو کې ډیر اهمیت لري. تاسو په دې برخه خپل تجربه ویلای سي؟
طبیعي خبره ده کله چې ځوانان په فیسبوک تر ازي په ټولنیز رسنی کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم څه چې مخکې د تماس ده نو چې ځین دکانداران دي ډېرې وخت نو مثلا موږ د بیلابیل سوژو په اړه مثلا شب مثال بارکو نور سره دا ولاسي چې هغه په کټ یادونه کوي موږ د زمينه مسایل چې موږ دغه څه سوژې انتخاب کوو موږ د هغه څه د رپورټون لپاره کار وکولای شو. یو شی بل دا دی چې لته ډېر پر هغه دی هغه سي حلاري هم د
دې په نظر وړاندې کوي چې دغه لار څخه کېدلی شي، دغه ستونزه حل شي، دغې لارې ته رسیدګي وکولی شي. نو موږ دې تر څنګ چې د دوی نظریات هم رااخیستلی شو، خپرولی شو، د دې تر څنګ سوژې نه یوازې دغه لار څخه رااخیستلی شو، بل ډېری وختونه کولی شو چې خپل د دوی سره هم په نظر کې په اړیکه کې شو، دوی سره هم هغه څه چې دوی اړتیا ورته لري، دوی هغه غوښتنو ته هم جواب وویلی شو.
ډېره مننه غیرتمند صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه. موږ په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یا مروجو رسنیو لپاره یو قانون لرو، آیا د دې اړتیا نه وینئ چې د ټولنیزو رسنیو لپاره دې یو قانون رامنځته شي تر څو هغه مشکلات چې خلک ورسره مخامخ کیږي په ټولنیزو رسنیو کې، مثلا توهین کیږي او د هغه لپاره مجازات رامنځته کیږي، د افغانستان په جزا په قانون کې تاسو د نه د یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړي؟
پر دې باندې پیشنهادونه هم شوي چې قانون پوهانو نظرونه هم ورکړي، بحثونه هم پر شوي چې د رسنیو څخه ملاتړ د روم پر دغه مسایلو باندې بحث کړي دي، که چیرې دا د اصلاح شکل وعده نه کوي، د اصلاح شکل پرمختګ نه کوي، یقیناً دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنیو لپاره موجود دي، د ټولنیزو رسنیو لپاره هم ترتیب سي، تنظیم سي، جوړ سي او دغه خبرو ته توشي سي او ناپیس سي، دا به ډیر مهمه. ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جیلی اکاونټونه جوړي، ډیر معتبر افراد په سپکوي، ډیر معتبر اشخاص په سپکوي چې دا نه د ځوانانو لپاره د زغملو دي، نه د تعلیم یافته کشر لپاره د زغملو دي، د سپغان لپاره د زغملو نه دي. نه فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیزو رسنیو د نړۍ څخه خواتوري کوي. تابن به داس خلک وی چې په لوی لاس پلان شوه دا کار وکول سوی چې ځینی افراد د ټولنیزو رسنیو څخه ټولنیزو رسنیو بد ماری پکې او د ټولنیزو رسنیو څخه خواتوري کی. خو زه هم دغه افراد لپاره که قانون جوړ سي ډیر شری، خو باور مې دادی چې که لږ ډیر صبر وسی زه په متیکنه مې چې اوس که 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې، د ټولنیزو رسنیو په چوکاټ کې لرو، که لږ څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډیری جوړ ډیره کم اندازه به بیا د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې نه پوهیږي او هغه به بیا خدای نه کړی توهینه میزه چلند کوي. که دوغې د پاره بیا یو قانون جوړ سي، قانون ترتیب سي، زما باور باندې ډیره ښه لاره وي.
دغه د قانون خبره د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه به تطبیق سي. کنه موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا تر 3000 ماده اوري، موږ د دغه ډول رسنوي د استفادې موارد پکې لرو. متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي، اته د اخلو د خاص خنه کیږي چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی. تاسو به دغه یو خبر ډیر اوریدلی چې د اوسنی نظام ته د عینو غین نوم ورکول کیږي، او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې همدا قانون یې ګوره جوړ کړی دی، چې هغه بشر دوست دی، چې د خپل ګوره د قانون ته خطی ده، او موږ مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولسمشر ته ګوره توهین کوي هغه ته ګوره جلا حبس او کله په شاوخوا کې ته بیخل ورو. کله چې یو د قانون جوړونکې دغه ډول ګوره قانون ته فشار لاندې کوي، سړی ګوره ګیله لچا څخه وکړي، دغه د عینو د غین زمينه مسایده ول په فیسبوک ګوره امس ولا هغه چا ګوره ورته مسایده کړي چې د قانون یې ګوره جوړ کړی دی. په مدني قوانینو کې، په نور نافذه قوانینو، د جزا په قوانینو کې موږ دغه ټول شیان لرو. متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دی، د افرادو یې چې لوستي کسان د قوانینو ورکه د مخه نه ګوري، چې دغه ورکه د مخه مازه سړی قوانینو ګوري، ټول مشکل ګوره حلېږي. د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د پاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدود په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدودو او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی، اما په مستند شکل باندې، په معلومدار شکل باندې د یو چا توهین کول هغه کوم په فیسبوک باندې که په رادیو کې که په ارشی کې هغه جرم دی، څوک سرنس نه پټولای. اما دغه د جیلی اکاونټونه جوړول په امریکا کې موږ ګوره کیږي، په ترکیه کې موږ ګوره کیږي، په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی، او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ دغه اساسي قوانینو تطبیق ته درست پر جوړ دی.
Alu zama, alu zama, alu zama. خبر را تم چوکړه شناخت د خبر را تم چوکړه شناخت د خبر را تم چوکړه شناخت د خبر را تم چوکړه دلری را ترا اوڑا سو کسے دلری را ترا